ardi vorati marave avro kar di vorati roze marathar kadi alam vidar kadi dil mahabar kadi raswai bazar kadi
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښه سرطان شلمه د جولای یو لسمه په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور ګڼي. د غزنی اوسیدونکو له امنیو یو شکایت دی خو چارواکي ډاډمن ښکاري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي. په پاین کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیا تنو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې له خپل کنسولګری ایستلې دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار اومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټ او امنیتي کارکونکو له دغه ولایت وتلې دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په دار کې د امنیتی اندېښنو له امله خپل کنسولګری تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړې وو. په دې تړاو د سفارت لخوا په خبر شوی بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشتي غوښتل شوی وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دې بیدار اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل دی ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړې د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط دی دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تیر چهارشنبې په ورځ 28 تنه په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټول ټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لیږدولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقوي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللي دي. ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې اووه مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوې کسانو شمیر هم 240 خودل شوې ده. دوونه مخکې د یوې څلور پولیسي ودانې یو برخه په غیر منتظره توګه راول وې ده. تر اوسه د دغه پیښې علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. تاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارد برانسن نن په هغه فضایی الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاتیک شرکت جوړه کړي. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. تاکل شوی دغه فضایی الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي ریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکټیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبر سازمان په 2024 دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکی ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبي داستن وګټلې. دای به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبي کې چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 سوې د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړه ایزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافع سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکیه اعلان کړی چې د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایی مدافع نوې لګول شوې سیستم فعال کړ. که څه هم تمه ده د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمر عمر شینواره نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه لا نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم له ګټورو هغو یو بولي. د وزارت تیره شپه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړیزو احضاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر کې د هوایی مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکیه هم اعلان کړی چې د دې هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلی چې دوی به د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیه جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې تند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیه لخوا د کابل حامد کرزی د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا لا وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي، او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي.
په راپور کې موردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. که له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له دې سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري؟
یو هیوات دی پوز اهمیت پوز ارزش او دی قدر واریو سیستم دی دا هوایی دفاعی سیستم دی دوی قواه نه جور شوی دی چی دی جیت قواه دا دی رادار قواه دا دی راکت و دافع هوا قواه دا او پر سر که راکت و دی راکت قواه چی در دا دافع هوا هم ورسه دا پر غرب که بیا تنها دی راکت قواه دا دافع هوا نشته دی پر در غرب سیستم دی دا پیش مک درور در هوایی دفاعی سیستم مک درور درو راتک در امریکا پوری هم چه امریکایان هم افغانستان تراتر یو سه و درر قوی نو راکه مخ که دیاره سه و یو و یعنی دیر قوی دیر غکتر یو سیستم دفاعی هوایی مک پا افغانستان که درو درو
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی سي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي دا سیستم یو راکټي سیستم دی دا ښه دی مزایل و راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولای شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي مخکې د دې نه چې هدف ته ونه رسي دفع کوي لاکن دی هغه تیاری بیا نشي کولی هغه تیاری هم دفع کولای شي یعنې تاراتو بې پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دی دفع کولای شي او ټول د بینه وړلی شي هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی دا د هواد په اړه دا که اوس تنه د پایتخت د پاره دا ایجاد شوه
ده په دغه سیاسي وضعیت کې چې بهرنیز وکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتی مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتی وکونه د سپارل سوی بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډ اخلي دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ
په ستراتیژیک لحاظ خو ډیر په اهمیت ته دی ډیر ارزښت دی خاطر دې باندې چې د موږ جګپوري کسان د موږ رهبران د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی په دې پوه شول دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي د پایتخت نه چې راکټونه پرازي مزایونه پرازي بې پیلوټه تعوی راځي با پیلوټه تعوی راځي بالونونه راځي د کاش د پاره د دونه به دا معصوم وساتل شي خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه په کار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي
د افغانستان د هوایي ځواک په خوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
پتو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښه په زیاتېدو دي خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنۍ پیښه زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به د غشارتانه نوځي خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا پل حیدر آباد ځنګل باغ توحید آباد حسن آباد کډوالو ښارګوټی بکاول لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ لغنمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل شوي دي خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط شوي او نه هم طالبان خارته نږدې سوي دي د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خارته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطې موجود دي
وروره نشاطنا نوتل دي نشاطنا نوتل سي پار ځای کې امنیتي کوابسته کمر بند شهر جوړ دی او یو ځای مې کې ټکان کې د دوه سخت خبره نه د امنیتي کواب ځان ورسې
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای وخت د سپوک او درنو وسلو غګونه د خار په څنډو کې اوریدل کیږي سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څنډي ویلي که سیمایز اداره په غزنی خار کې د کامل امنیت ټاټ ورکوي خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم خار ته جګړه رسیدلې بولي د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي رادیو ته وویل جګړه خارتنه نوتون کده ک مرکزی دولت ورته پاملرنه و نکړي دلته به امنیتی ستونزې رامنځته سي
طالبانو مخ وخار سره واړه او د خار کمربندی پوسټ هم څوک سوي اوس په لن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده ک مرکزی دولت توجه نه کوي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا امنیت ونی سي
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده
دولس بجه او شپاړس دقیقې دي دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سو د کابل د والی وینا ناصر مهدی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1 میلیون افغانۍ زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي
د بازارابي او همدارنګه د شکه سیاست محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړیږي ورځنی تولیدات به 15000 لیتر شیدې پروسسوي
کاغلی مهدی زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر برزګرانو د زعفرانو 15000 کیلو تخمونه هم ویشل سول چې ټولیز لګښت څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیایي بودیجې له لارې ورکول کیږي په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلې ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د خزو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد نندارتون دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمیر خزینه متشبثینو په همکارۍ جوړ شوی ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتون یې هدف د مرکز شرنې خزینه متشبثینو او سوداګرو خزو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ وو په دغه نندارتون کې د پکتیکا د مېرمنو پلا جوړ سوي بیلابیل توکي نندارې ته وړاندې سوي پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار سوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو پلا جوړ سوي توکو ته بازار پیدا کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې $1 یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پلا یوه یورو 96 افغانۍ 1.5 پلا یو پاون 111 افغانۍ 40 پلا یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پلا زر ایرانی تومندری افغانۍ 15 پلا زر هندي روپۍ 111 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 502 افغانۍ
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووینونس ناروغي پیښه په زیاتېدو ده. د چارواکو په خبره د جولای تر 9 په نیویارک کې د کووینونس پیښه په اورزو کې 2.5% زیاتې سی او په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 1.5% زیاتې سی. ملالی بشیر او نور حال
په جنوبی کوریا کې د کورونا وایروس د نوې پیښې شمیر دریم ورځ هم لوړ وو او په روسیه کې د دې وایروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریدا شاوخوا 11 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په لسمه وویل چې له ډیر لسو اته او یا څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوې دي. ټاکل شوې ده د جولای په 12مه د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوي او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,028 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ماپښین له دوو تر څلورو بجو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته زنګ راوهئ، له متخصص ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. نن د جولای 18مه د واګړو نړیواله ورځ ده. د ایسای ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په دیو ضرورت څلور سوال مریض کال کې به د دغه هوا د نفوس اندازه 3.6 میلیونو ته ورسیږي.
ظلم با دا کلو چې دا ګیره به پرې
دو بي وزلې تر کر خلاندې ژوند
اړې دې بي یا
امین د مور لخپلاتو اولادونو سره د کابل خار په وچنډ کې په اوکرای کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پلیکو کې د جګړې پر مهال وبشل شو. صدیق وايي وکاله د زوی د مرګي خمړې نه دی لیدلې.
کار میکو خو د زوی غم ناروغ کړم ولکه افغاني قرضدارم. لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پسې ورکی کړې دي. چا براته یو ټوټه غوښه په یو خلطه کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوښه ده. ما زوی وکاله په اردو کې اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه می خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بیلابیلو ناروغیو کړیږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پر لپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډیر شمیر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینې لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېریدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بې درېغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطا الله سید زی
نفوس خو زیاتواله او اقتصاد سره نخدي دي. نفوس زیاتوالي سره باید منابع هم زیات کړو. منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره. بیا ډایرکت تاثیر لري. خدامه روغتیا وزارت کومه فیمیل پلانینګ پروګرامونه درو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي او عموما غم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 15 تر 16 ماشومان زیږوي چې د دې وزارت په وینا د یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي د شکلونو پر بده دغه هیواد نفوس دوه برابر شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خبرو شو معلوماتو لمخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پای 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي د روایان د روبینا شهابي
نفوس کشور د سال 13
له 1300 نبیوم کال را پدی خو د افغانستان نفوس تقریبا 2.9 دخی او لاندوینه هم همداده چې پراتلونکي کال کې 2.9 نفوس زیات سی
میلیون نفر افزایش پیدا کده.
خو یو شمیر په هن په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپو شعیب ابراهیم وای کنفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي و درامست کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهم رول لوبي او د اقتصادي نگانه دې باندې د نظر دي کچیر نفوس ورتیا ولري هنر ولري او د کار زمينه ورته برابرې همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی بایس ګرځي کومګ چین او هندستان ته وګورو او مغه نفوس د شکار کې تولید لوړي او پنړي کې مقام ترلاسه کوي کچیر امکانات برابر نه دي د روزلو د زدکړو او د هنرونو د زدکړې نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دې په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینه وسپنه چې جوړیږي کنه، اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه چوره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورسپانه څخه خبر کړي.
هشت صبح ورسپانه لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي، او ځینې مهمې لوی لارې هم په کنټرول کې راوستي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي، چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي، چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي، چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو ولایتونو تر مرکزونو رسولی چې د چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیک توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سر مقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي. افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي. دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي. اوربند باید وسي، بندیان خوشې سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
دولس نیمې بجې سوي ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاتې شېبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي. تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه.
هند په کندهار کې له خپلې کنسولګرۍ شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي ایستلي دي. دا ورسره له هغه چې د کندهار ښار اوومه حوزه سقوط شوه. یوه معتبره سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د هند کنسولګرۍ تړل شوې او شاوخوا 50 هندي ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي له دغه ولایت وتلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د کورونا د پیښو زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. اروپایي هیوادونو افغانستان ته ځینې افغان اتباع چې هلته د پناه غوښتنلیکونه رد شوي بیرته لیږلي دي. جرمني تر ټولو په سر کې دی ځکه له 2014 کال 1104 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه په جنګل باغ سیمه کې شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. اووه کسان اووه مړي پرون راویستل شول. ودانۍ دوه اونۍ مخکې ړنګه شوې وه. د رزمي لوبو وتلي لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور ته ماته ورکړه. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سي معتبره سازمان په 234 دور کې لوبه وکړه. ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلي بیګا د برازیل په وړاندې د انخل دیماریا په یو ګول سره بریا خپل کړه. او ټاکل شوی برتانوي میلیارډر ریچارډ برانسن نن په هغه فضايي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکټیک شرکت جوړه کړې ده. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوی فضايي بیړۍ الوتکې لومړنۍ آزموینه وي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شو غلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زمل علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولول ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوغو کچنین جنو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای شي، حکومت څه کوي او د دوغو کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغو پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب د چې د بیوزل او بی سرپناه کوچنیانو د روزنې په برخه کې پر رضاکاره توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمنه میلمنه شاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیکه دی. له دوی سره به خبرې پیلو. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام او عرض ادب خدمت شما، خدمت میهمانای عزیز پدر استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنونده هایی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیره مننه له تاسو هم بهادر صاحب، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له مشترک ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام ملمت، سلام زنګړی، سلام تخنیکی همکار ته او ټولو د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه
ډیر مننه ژوندې وسی. عزیز صاحب، له تاسو بل مړې پښتنه وکم، د بی وزله او سرپناه کچنیانو په برخه کې تاسو د دوی دروزلو په برخه کې په ځنګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د جنو په اړه تاسو په مشخصه توګه مشته وایس چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا پلارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅېسي، د دوه کوچنیانو په اړه کتاس مشته وایست چې دوی د اومده ستونزې څه دي چې دوی سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، در جواب شما ما باید از کنم که متاسفانه قسمه که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن، در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن در نظام فعلی، در حکومت فعلی متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده، و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحوه مجبور شدن که اینا به سرکا، به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند، و در جاده هم که اینا میایند میخواهند که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون است، یک خوامی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا رو برو میشه، و از نگاه از اینکه نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار یعنی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست، که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، اینا حمایت شوند، نباید اینا در این سن سال که هستن نباید اینا بجاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن، باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم بر خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واورېدې. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او به سرنوشت یې پر لارو کوڅو پرېږدي؟
باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي، او دغه راز د فقهاو او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خوندانو په هغه د نظر په اساس باندې دته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دي. بعضي علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښتول کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمي بلوغیت ته رسیدو تر وخت یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال دی پښتنې په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا په دغه اواخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستی قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې داسې تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقص نقضوي نو د دوی دپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډیر مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کیږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کیږي لکه د لویانو څخه چې کیږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کې دغه خپل حق بولي چې هغه بیا ولی جو کار او د هغه د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچنی ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغه پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه غني. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانين عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم امر چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او د غراس په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ د خوانه اګه وړاندې شوې دی راشي دی تقریبا مونږه 5 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 5 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږه د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږه روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوی د امکان لري چې د غشمیر څو چنده تر رسیدلې وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي. د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. که چیرته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې روان باندې حتی بین للي ټولنو او هغه کسا هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو داواله په نړیواله سطح باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوی. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته ندی توانیدلی چې خپل ماشوم البته ماشومان ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق او حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغه ته تر اوسه پر متاسفانه چې لازم هغه لازم پاملرنه نه ده شوې په اړه باندې.
ډیر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پښتنه راځي کو د عزیزی صاحب څخه مې پښتنه اوس دا د عزیزی صاحب تاسو کپ دی اړه مشته وایس چې موږ یو نشمیر راپورونه لیدلې چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسیتو کې خرڅوي هغه لا بیلا بیلو ځورونو سره مخامخ کیږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامل ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې لداسې بیلګو سره مخامخ سیاست ځنی مثالونه یا که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
بله متاسفانه وقت زیات وجود داره در جامعه کنونی افغانستان مخصوصا برای دخترهای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض واقعات را شنیده خود ما از و بعض را از دوستای خود ما شنیده ما است که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جاده ها میبرایند و سروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه زایر شوند کار کنن و ضروریات اقتصادی خود را بطرن مرکو بسازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیرن، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن پروشی کنن
متاسفانه این موضوع بسیار آزاردهنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارم.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دی په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پرته له پلان اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلی لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا 10 ماشومان، و ماشومان، اته ماشومان، حتی د ډېر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نظما په نظر باندې دوه ماشومان به ډیر زیات بهتر ووسی، کوم چې د تعلیم، د تربیه، د تحصیل، د سالم فکر په پګانه باندې سمبال ووسی. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډیر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم ووسی، هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلی د مشرانو او د خلکو د خوانه، اگر پلازمه توګه بل، حتی د سازمانو د خوانه، حتی د مکاتب د خوانه، د مدارس د خوانه، د مسؤول مراجع د خوانه متاسفانه نه دي تر شوی. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او د غمتو هوای علل خصوص د منابر مبارک نه د واس پور تشي د خلکو د غمتو هوای د لپاره ترڅو چې دغه سي ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل از غوړم دغه تاسو د مخکینی پښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري، او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وو شي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تازه د حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو شهر نه بل شهر ته خپل د تدریس لپاره ځم. دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم، اوس حتی بلوغیت او نږدې جلګانې د سړک په شار باندې گدای کی د سروشی کی د دغه حالت نه هم د اوناسیه طبقه نه، او هم د ذکرو د طبقه ماشومان نه. د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډیر ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړي حاکمی دي، دلته جنسی زورونه کیږي، دلته د مخدره قدرت کو د فلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي، او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډیر زوروم کوي په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه. بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راتوایي چې ځینې اوریدونکو کې را سره پر لیک دي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خوریکات، سلام او ملمنو ته سلام دی. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کړه.
همدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له ملمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ، او یو مې نظر ده که اجازه دي. شي بس،
مهرباني وکړئ.
نظر هم دا ده چې په افغاني ټولنه کې، خو افغانستان کې ماشوم د څلور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي. اول په دکان نه خیان راوړي، بیا ورپسې لو او لور او واښه او دا خیان پې کوي. تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلک بانه کوي چې زه جنگ ده، او مثال وسم نه رسېږي فکر ده. او زه دلته یو وړکی پرچون دکان لرم، داسې یو خلک غریبۍ سره مخ دي، دا ماشومان خواردواکۍ سره چې تې مانې چې د لس کسو کامل کوري که نه، هغه د لس روپۍ بوره وړي که نه په نن سبا کې په دې قیمتۍ کې. او پوښتنه مې له میلمه نه دا ده چې دا دومره ماشومان مایوبه سل، د وویلې چې تر 12 کالنۍ پورې ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر 12 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه سو دی. او یو سات ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولې ونه لګېد، دا هغه مایوب نه سو. او دغه پښتنه مې داسې څومره توجه سره داسې دا جنگي جنایتونه خلک کوي، کم سړی په سزا محکوم شوی دا تر اوسه پورې، او کم به محکوم چې دغه نه پښتنه ده. دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې، په پاپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به چې دغه نه پښتنه.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل ش فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطعه سو. بهادر صاحب، تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورید، دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي، په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه، که تاسو یو څه ویل غواړئ.
ګوري، د همدرد صاحب پوښتنه البته هم نظر او هم یو پوښتنه و. د نظر اړوند باید وایي چې هغه څه چې د ماشوم البته پاروان باندې باندې که په واقعیت په ټوله کې ښه نظر دی، خوشحال یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم لپاره ډېر ښه کار دی، ځکه هغه اعتماد په نفس دغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوند ګوره، هم د ټولو نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې، یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې، د یو معلم شاته کور باندې د ډي سي توپ د لګیدو له امله تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاسه ورکړل. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته. متاسفانه په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته، د سپینګرو حقوقو ته، د بیګونه افرادو حقوقو ته پوره یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري. کدا چې نه وینو دا به ډېرې بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب، تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. عزیزی صاحب، تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي، په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغوی څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال شما ما باید ارز کنم مسئلیت پر پرد مواست در دول افتر که کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستند، مخصوصا اطفال عزیز را که در روی جاده ها هستند، بنابر ما مشکلات که دارن اینا بر روی جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از بخاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خدا مرکوب باشن زر و همون خانواتی خدا دخل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا ای که با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. وطنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن، با ما اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خواهد نگاه اقتصادی، اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن. از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن، از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن، اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن، دو بخش ها همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش خود قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مساعد نمیشه که در کورس برن، آموزش
فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن. هموطنان عزیز ما میتونن شخصی امره از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن امراشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مساعد شود یک نهاد در نظر گرفته شود که امی قسم اطفال در اونجا جا بجایشان و بتونن آموزش و پرورش فرام بسازن، من از هموطنان عزیز ما خواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مساعد بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی دست بعد از هم بتن برای ما قسم یک اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا است، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان می سازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر بر باید بیان تا بتنن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شدن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوي؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسم که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستای یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که امروی ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که ایجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم و چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در مایان نهاد خود آوردیم، سهیم ساختیم تا بتانن از امون امکانات که بدسترس از یا قرار داره استفاده کنند.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکو کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑتی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑتی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنیا کی غریبی سرگرانا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے